اقتصاد د افغانستان په وخت مخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته خره خلاص په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان په اړه په دوه کې د ملګرو ملتونو دوه ورځې غونډه پای ته ورسیده. دغه شان طالبان په حکومت کې پیښو ته د رسیدو وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د نښورېدنې په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي.
د واوري د ورس له امله د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د نکرې په کلی کې مغر شوېدلی ده. د غره د شوېدلو له امله تقریبا 15 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي یا ورسره په څنګ کې 8 نفره زخمیان شوي دي یا د کلی کورونه تقریبا په کلی او جزئي توګه 15-30 کورونه تخریب شوي دي.
بشپړ خبرونه باورې د افغانستان په اړه په دوه کې د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سره منشي انټونی ګوتریش وویل د افغانستان بشري حقونه له اوسنیو واکمنو یا طالبانو سره د تعامل څرنګوالی له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه و چې ګډونوالو پرې بحث کړی دی. هغه وویل په اکثرو دغو مواردو باندې ګډونوالو د نظر توافق درلود. انټونی ګوتریش وویل ښه به و چې طالبانو په دې ناستو کې ګډون کړی وی، خو د هغه په خبره طالبانو داسې شکل باندې ګډون غوښت چې د ده په نظر د رسمیت یوه بڼه یې خپلوله او دوی له دې لی سره موافق نه دي. طالبان ویلی ځکه په دوه کې خپل ګډون ګټور نه بولي چې د افغانستان د اصلي لوري په حیث د دوی د ګډون برخه کې پرمختګونه ترلاسه نشول. د دوی په غونډه کې د شاوخوا 23 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه او د افغانستان د مدني ټولنو په استازولۍ هم 15 تنه دې غونډې ته وربلل شوي وه او د ملګرو ملتونو له پلاویو سره یې لیدلی دي. د طالبان په حکومت کې پیښته د رسیدو په چارو کې وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غښویدنې په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان ملاجان سایق رسنیو ته ویلي دي واورو د ورخ له امله د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د نقری په کلي کې د غښویدنې له امله تقریبا 15 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې خلک او ژغورونکي د مړو د رایسلو په لټه کې دي. د ځمکې خویدنه له سختو بارانونو وروسته رامنځته شوې ده. په افغانستان کې د روسیې سفارت وایي د دوهې په غونډه کې د دوی استازي به له هغو افغانانو سره غونډه کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان د مدني ټولنو په استازولۍ دي ناسته ورغلي دي. د سفارت نن په یوه اعلامیه کې دا کړې ده چې دا ملکي افغانان په غیر شفاف ډول ټاکل شوي دي. په کابل کې د روسیې سفارت د دوهې په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون له پرېکړې هم ملاتړ کړی او دا یې د توجیه وړ بللی. د دوهې د غونډې د نن ورځې ورځ ده او د بندو دروازو تر شا د ګډون کوونکي وادون ترمن باسونه روان دي. تمه ده چې د افغانستان پر مهال د ماښام پر شپږ بجو د ملګرو ملتونو سر منشي انټونی ګوتریش د نن ورځې د غونډې د باسونو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. دا ول تر دې ساعته خبرونه. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې دا مسایل اوریدل شي. لومړی به دا ورو چې د افغانستان په اړه د دوه غونډې دویم ورځ کې تر اوسه پورې څه ویل شوي دي او جزئیات یې څه دي، په دې اړه به له یو کتونکي سره مرکه هم ولرو. د طالبان له ګډون پرته چې د غونډې اغېز وي په دې اړه به موږ سره کتونکي خبرې وکړي. د غشان په نورستان کې د غره خویدن له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي.
تقریبا 15 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي یا ورسره په څنګ کې 8 نفره زخمیان شوي دي یا د کلی کورونه تقریبا په کلی او جزئي توګه 15-30 کورونه تخریب شوي دي.
نور راپورونه هم درته لرو او دغه شان که وخت او مطالبه او مسایل به نور هم در سره شریکو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د دوه غونډه فوق العاده راغنده او په کې ګډون کوونکو په کلیدي مسایلو هوکړه کړې ده. انټونی ګوتریش د دوه غونډې په منځ کې رسنیو سره خبرو کې وویل ګډون کوونکو هوادونو د افغانستان په اړه اندېښنې درلودې او فکر کوي چې طالبان یې اندېښنو ته هیڅ پام نه دی کړی. له ترهګرۍ سره مبارزه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د قانون نقض ټول شموله حکومت او له ځان او نړۍ سره سوله سولمال افغانستان هغه مهم مسایل دي چې د دوی په ناس کې پری باس شوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د پلی کېدو غوښتن کده. په دې اړه زموږ همکار امید زهیر مل را سره د ټلیفون پلی کده او جزئیات راکړي.
د دوه غونډې په دویم ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي د ګډونکوونکو هیوادونو ترمنځ د بحث شویو مسایلو مهم چې روښانه کړو. انټونیو ګوتریش رسنیو سره خبرو کې دا ناسته راغنده وبلله او زیاته کړه د کلیدي مسایلو په اړه اجماع شته. هغه له ترهګرۍ سره مبارزه، د ټول شموله حکومت جوړېدل، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خو د حقوقو خوندیتوب او یو سولې زو نړۍ سره مدغم افغانستان هغه ټکي یاد کړل چې له قولې نړیواله ټولنه پر توافق لري. خوګاغلی ګوتری شو ویل دا هغه څه دي چې لا عملي شوې نه دي او نړیواله ټولنه یې پاړه اندېښمنه ده. هغه د نړۍ او طالبانو ترمنځ اړیکې د چرګي او هغه سره تشبیه کړي او وی ویل
طالبان فکر کوي چې د نړیوالو اندېښنو ته رسیدنه د دوی مسولیت نه دی او بیا غواړي چې نړۍ هم پر رسمیت وپیژني او نړیواله ټولنه بیا فکر کوي چې د دوی اندېښنو ته هیڅ رسیدګي نه ده شوی او په داسې حال کې دوی نشي کولای د رسمیت پیژندنې لپاره تعامل وکړي.
قدرمنو اوریدونکو امید زهیر ملو چې د ملګرو ملتونو د غونډې قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال امید زهیر ملو چې د دوی د غونډې په اړه معلومات راکول دا چې د دوی غونډه کې ولې طالبانو ګډون ونه کړ او د طالبانو له ګډون پرته به د دوی د غونډې باسونه او پایلې څومره عملي وي په امدې او نور اړوندو مسلو ما همکار اسدالله الدین د چارو کتونکي مولانا عبدالصبور عباسی سره مرکه کړې دی او چې دا مرکه به په ګډه واورو.
طالبان چې د اوس افغانستان کې حکومت د قوت د طاقت دی نو د طالبانو د حضور نه پرته نو الته بس نظریاتي او فکری او تصوراتي بحثونه وشي خو تطبیقي اړخ به یا بالکل د نشت برابرۍ او یا به ډېر کمزوري.
بله او عباسی صاحب څه فکر کوي طالبانو ولې په دغه غونډه کې خپل ګډون رات کړ یا دغه غونډه په ډول سره تحریم کړه د دوی ویره لڅ شي نه و؟
ولودین صاحب دار چا خپل ترجیحات دي. طالبان یو وخت کې غورځنګ او تحریک وو او هغه په حکومت باندې تبدیل شوه نو د طالبانو خپل ترجیحات دي. تکا دا غي په ترجیحاتو کې دا چې د موجوده د افغانستان حکومت دې تسلیم کړي شي د ټول ملکونو سفیران دې راشي کوم پیسې چې مونږه می چی وی دي هغه دې خلاص کړی شي وغیرہ داسې نور شیان هم لري او دې غونډه کې د هغه طالبانو چې کوم ترجیحات هغه پکې نه سیړل کی دې کې د مدني ټولنو ترجیحات یا د طالبانو د مخالفینو ترجیحات یا ملل متحد چې کوم ترجیحات لري هغه باندې باس کیږي. نو تبي خبره ده چې اوس طالبان وایي زمون ترجیحات پکې د سره سیړل کیږي نه هغه د نظر اورول شي وي دي نو موږ هم شرکت نکو.
بله او عباسی صاحب یو بحث دا و چې له افغانستان سره به د نړیوال تعامل په همغږي پکې خبرې کیږي او په همدې ارتباط باندې ملګرو ملتونو داسې ویل چې ممکن دوی یو ځانګړی استازي هم وګماري د افغانستان لپاره یا کم تر کمه د غزانګړي اساس پر ټاکل کېدو باندې صلاح وشي. فکر نه کوي چې د غړخې د افغانستان یا د طالبانو د حکومت په ګټه وزکه د طالبانو حکومت نړیوال او سیمه ایز تعامل په سیګرځي.
دا لودین صاحب دا خو بس خبرې دي کنه او طالبان چې دی نړۍ ور سره خو روابط دي سفرونه کوي ترکیه کې سفارت نمائنده ورته د استانبول کنسولګری کې ورک پپلو دا زمون گاونډي ملکونه چې دي مالته ورته سفیر ومنه ایران سفیر منله دي چین ته سفیر لاړ دوه کې ناشته. نو طالبان اوس هغه څه زغت او فشار لاندې نه دي چې څوک ورته وایي چې تاسو نه ملل متحد خطا عمل کوي او دوی به منډه ورپسې وایي. طالبان خو حکومت ته هغه ده او ټول مملکو تعاملات ور سره شته دی او د دې زما خیال دا خیال دی چې دا تعاملات او دا شیان دا به په طبي توګه باندې خپل فعال شي، نو دوی ځان داسې ډېر مجبور
بله. او فکر کوي عباسی صاحب چې دغه تعامل چې وسته دغه کافی ده، ځکه کده سیمه هیوادونه له افغانستان سره یا د طالبان له حکومت سره تعامل لري، دی خواته مثلا اروپایي هیوادونه یا په مجموع کې لویدیس هیوادونه بیا د تعامل کچه ډیره کمه ده. مثلا تر اوسه یو اروپایي هیواد هم نه دی حاضر شوی چې د طالبانو سفیر یا استازي ومني، او برعکس دوی هم په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ادارې نه دی پرانیستي. فکر نه کوي چې د افغانانو اړتیا ده چې کم له کم لویدیس کې هم تعامل وي؟ دلته خو اړتیا وي د افغانانو هم.
خو دا خبره خو صحیح ده چې دا اوس چې کوم تعاملات دي یا کوم روابط دي دا خو د کفایت حد کې نه دي. خو طالبان دا وایي که موږ مقاومت وکړو او ودرېږو نو داسې حالت به راشي چې لویدیځ به هم رامات شي، لکه نږدې ممالک چې رامات شو هغې به هم راوات شي. نو اوس طالبان خو وایي چې شریعت دی او اسلام دی او قرآن دی او جهاد دی، نو دسې زر زر چې د خپلو مواقفو نه تیریږي بیا خو دوی سره هم څه دینی او شرعي داعیه چې دی دعوه کول هغه بیا ورسره نه پاتې کیږي. که
د چارو کتونکو مولانا عبدالصبور عباسی و چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو د نګډون په اړه خپل نظر شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر منوریدونکو د دوهې د غونډې په اړه نور راپورونه هم لرو، خو تر هغه مخکې یو بل راپور. د نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند تټین درې په نکره کلي کې د غرخویدن له امله د لومړی معلوماتو پر بنسټ شاوخوا شل کورونه تیګو لاندې شوی او په کې شلو تنو ته مرګ جوړه رسیدلې ده. د غرخویدنه د زیاتې واورې ورخ په وجه رامنځته شوې ده. نور تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تین درې نکاري کلی کې د غر خویدو خلکو ته د سر او مال زیانون اړولې دي. ځایي اوسیدونکو وایي په خاطر شپه 12 بجې د زیات ورخت لامل رامنځته شوې ده. خالد افغان او صاحب داد همدرد.
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه نکره په نوم کلی کې نن شپه سخت باران له ورخت لامل غرونو څخه کاڼي خویدلې او اوس مهال 15 نفر شهیدان لرو او 2 زخمیان، 40 نور لا درکه شوی او د نورګرام ولسوالۍ ولسوال صاحب او نور منسوبین په خیزه ته رسیدلې او لا درکو کسانو په لټه کې دي.
تقریبا 45 شپورې ویل کېږي چې کسان شهیدان دي او یو څه کسان ټپیان هم دي. د نورګرام ولسوالۍ پرسونل امنی قمندانې او د ولسوالۍ مسولین ټول سهو ته تللې دي، ولسی خلک هم سهو ته تللې دي. کوشش کوي چې وژغوري، خو مسله دلته دا ده چې سهه سخته ده نو امکانات کم دي، په کار ده چې ډېر امکانات ورته برابر شي.
د یاد ولایت چارواکي هم پیخه تاییدوي او پکې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو او وختو خبر ورکوي. د نورګرام ولسوالۍ مرستیال ګوهر رحمان د پیخې ځای ته رسیدلې وایي
12 بجې شپې دا کلی اخري څوږي تقریبا دو درې دنې غړغړ تیږي راغلو دې کلی طرف ته. کاشفانه تقریبا 15 شهیدان شوې دي، 15 شپه پوره مکمل تخریب شوې دي.
درې کسان خو اوس یو ماشوم دی، یو زنانه دی، یو همدغه زموږ ورور دی، اوس خو سر دا غټ تیږه نیولې دي. نور معلومات نه لرو چې دا څوک به دغه درې کسان پیدا کړی دي. نور 2 زخمیان او تقریبا دغه 2 کسان ورک دي لا درک ده.
نورستان د هیباد په ختیځ کې هغه غرنې ولایت ته چې د بارانونو او واورو پر مهال دغه ډول مرګونی پیښې پکې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او سمیوا بهرنۍ موضوع، د فلسطینی ادارې د بهرنۍ چارو وزارت د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې سمدستي د اسرائیل لخوا د سیمو اشغال ناقانوني وبولي. ریاض الملکی نن د حق په محکمه کې د تاریخي استماعي غونډې په پیل کې دا خبره وکړه چې د اسرائیل لخوا د ځمکو د 50 کلن اشغال د قانونیتوب په اړه تر سره شوی. صفی الله ستانکزی را سره سټوډیو کې دی او جزئیات راکړي.
د عدالت نړیوالې محکمې دا استماعي غونډه چې تمه د شپږ ورځې دوام وکړي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی له غوښتنې وروسته چې په اشغالي سیمو کې د اسرایلو د پالیسیو په اړه یو غیر الزامي مشورتي نظر غوښت پیل شوې. قاضیان به شاید میاشتې وخت ونیسي چې نظر وړاندې کړي. د دې غونډې په پیل کې د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی اسرائیل په توکم پالنې تورن کړ او د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې سمدستي له قید او شرط پرته اشغال ناقانونه وګرځوي. هغه ټینګار وکړ چې دا کار باید په راتلونکي کې د دوو دولتونو د رامنځته کولو په هیله ترسره شي. د عدالت نړیوالې محکمې داسې وخت د ملګرو ملتونو په غوښتنه د اسرائیل له خوا د سیمو د 50 کلن اشغال د قانوني توب څرنګوالی څیړي چې په غزه تړانګه باندې عملاً د اسرائیلو بریدونه د اکتوبر له 8 روان دي. دا بریدونه وروسته تر هغه پیل شول چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس په اسرائیل برید وکړ او 2,200 کسان یې ووژل. اسرائیلو د دغه برید په غبرګون په غزې ترانګه خپل هوایي او ځمکني حملې پیل کړې او تر دې دمه د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې څه باندې 9,000 کسان وژل شوي دي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی د عدالت نړیواله محکمه کې وویل دمګړی د غزې 2,300,000 کسان چې نیمایي ماشومان دي له خپلو مینو بې ځایه شوي، بمباریږي، وژل کیږي او ټپیانیږي. هغه همدارنګه په ټوله کې د لویدیځې غاړې د بیت المقدس په شمول شاوخوا 3.5 میلیونه فلسطینانو ته په اشاره وویل د ده په خبره له استعمار او تاوتریخوالي سره مخ دي. تر فلسطیني چارواکو وروسته به د عدالت نړیوالې محکمه کې شاوخوا 150 هیوادونو او 3 سازمانونو استازي ویناوې وکړي. اسرائیل د دې استماعي غونډو په مهال څه خبرې نه کوي، خو یو لیکلی دریځ وړاندې کولی شي. د ابرو پوهنتون استاد او د اسرائیل د ډیموکراسۍ بنسټ غړي یووال شانی اسوشیتد پریس ته ویلي اسرائیل به د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ روان اشغال توجیه کړي په تیره بیا د سولې د یو تړون د نشتوالي په خاطر، خو فلسطیني چارواکي وایي اشغال تر امنیتي ملحوظاتو ورهاخوا ډیر پراخ تبعات لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
بیرته د دوهې ناستې ته راګرځو. د دوهې د ناستې په دویمه ورځ هممهاله د بشري حقونو د ملاتړو او رسنیو شمیر بنسټونو د بیلابیلو اعلامیو په خپرولو سره هیله ښودلې چې دغه غونډه به وکولی شي د رسنیو، بشري حقونو او د جګړې د قربانیانو پر ژوند مثبت اغیز وکړي. جزئیات د ابیدی سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان په اړه د دوه د غونډې په دویمه ورځ لیادې غونډې د بشري حقونو او رسنیو د یو شمیر ملاتړو بنسټونو هیلې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د دغې غونډې په تړاو په خپله ایکس پاڼه کې یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د حل لارې د موندلو په هره پروسه کې باید د جګړې د قربانیانو استازي شتون ولري او د هغوی نظرونه دې واورېدل شي. یادې ډلې زیاته کړې د افغانستان د اوسني او راتلونکي په اړه په ټولو بحثونو کې د قربانیانو غږ نه یوازې دا چې باید واورېدل شي، بلکې د پریکړو په مرکز او د هر اړخیزې او عادلانه حل لارې د رامنځته کولو لپاره باید په پام کې ونیول شي. بلخوا په هلمند ولایت کې د پخواني جمهوري نظام د ملي پوځ یو سرتیری محمد چې د ماین د چاودنې له امله یې دواړه لاسونه او پښې پرې شوي وایي هیله یې دا ده چې جګړه پای ته ورسیږي.
سور کړی دی موږ غونم د غواړو چې موږ په وطن کې او د امن راولي، موږ امن ته ضرورت لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د وی اعلامیه په خبرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د شته اندېښنو او خنډونو لری کولو ته لومړیتوب ورکړي. د خبریالانو د ملاتړ دغه بنسټ غواړي چې د رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تعدیل او د طالبانو د حکومت لخوا تر 15 زیات هغه فرمانونه لغوه شي چې د رسنیو له شته قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د نړیوالې ټولنې له استازو غوښتنه کوي چې د افغان رسنیو د خپلواکو او دوامدارو فعالیتونو لپاره ملاتړ وکړي او د افغان خزینه خبریالانو خوندیتوب او ځواکمنتیا ته لومړیتوب ورکړي تر څو په رسنیو کې د هغوی له فعالې ونډې اخیستو باوري شي. د یاد مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
در این نشسته که هم
په دې غونډه کې چې په دوحه کې ترسره کیږي محتمل لرو چې نړیواله ټولنه د رسنیو خبریالانو او هغو بنسټونو ترڅنګ ودرېږي چې د خبریالانو ملاتړ کوي سو د رسنیو په خبرونو کې بدلون راشي.
بیان و نشرات رسانه ها سورج بگیره.
افغانستان کې یو خبریال حضرت سالک وایي په افغانستان کې د خبریالانو فعالیتونه تر سانسور لاندې دي او معلوماتو ته د هغوی لاسرسی محدود دی. نوموړي د دوحې په غونډه کې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خواست ما از جامعه جهانی این است که
در نړیوال ټولنې زموږ غوښتنه داده چې د دوحې په غونډه کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ مسأله هېره نکړي. په افغانستان کې رسنۍ له سختې ځپنې او سانسور سره مخ دي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي.
تر دې وړاندې د افغان ټولنې یو شمېر نورو برخو په تیره بیا ښځو او نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځلونو د نجونو او ښځو پر زده کړو تحصیل کار او نورو ټولنیزو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو د شته بندیزونو او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ادعا کړې چې د ټولو افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه او د رسنیو او خبریالانو فعالیتونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د بشري حقونو او د رسنیو د ملاتړو بېلابېلو بنسټونو په ځلونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه په سرغړونې او د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د محدودیتونو لګولو له امله تورن کړی دی. د دوحې غونډه د شاوخوا 15 هیوادونو او د افغانستان لپاره د سیمې سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې د یکشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه. که څه هم دې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی و، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د یادې غونډې له پیلېدو یوه ورځ مخکې خبر ورکړ چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
له خبرونو ور اخوا
او اکرام الله اکرام بیا په خپل راپور کې د سیاسي چارو د یو شمیر افغان شنونکو او پخوانیو افغان ډیپلوماټانو نظرونه پوښتلي دي.
په داسې حال کې چې نن په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پیل شوې ناستې دوهمه وروستۍ ورځ ده، د سیاسي چارو یو شمیر افغان شنونکي او پخواني افغان ډیپلوماټان وایي په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د نه ګډون په پریکړې سره طالبان رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورکوي. دوی وایي د دوحې د غونډې په جوړېدو سره ملګرو ملتونو او نړۍ وښوده چې لا هم افغانستان ورته لومړیتوب لري، خو د دوی په باور د طالبانو نه ګډون به ستونزې لا زیاتې کړي. د سیاسي چارو پوه سمی یوسف زیوای:
زما په خیال د غونډه کې طالبانو نه ګډون تر ټولو زیات زیان به طالبانو ته رسیږي، ځکه چې نړیواله ټولنه ورو ورو غوښتل له طالبانو سره تعامل ته رانږدې شي. خو دا چې طالبان د غونډې ته رانغللو، یو خو به د دې منفي اغیزې د طالبانو او د نړیوالې ټولنې د راتلونکو په اړیکو باندې وي. نړیواله ټولنه دا فکر کوي چې د دغه نه راتګ نه موږ مایوسه شولو او طالبانو سره نوري رابطې کول شاید سودمند نه وي.
د وای د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو نه نرمېدل هم خای په دې کانفرنس کې د طالبانو پر ضد د هیوادونو ترمنځ همغږي زیات کړي. خو د په خبره د دوه هیل ناس وروسته به هم د افغانستان مسایل نړیوالو ته مهم وي او د خزو او بشري حقونو په برخه کې به خپل مبارزې ته دوام ورکوي. د سیاسي چارو بل پو اساق اتمر بیا د دوه په ناسه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لوري د ځانګړي استازي ټاکل کېدو ته اشاره کوي چې طالبانو یې له ټاکلو سره وار لمخه مخالفت کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که په دې ناسته کې د افغانستان لپاره ملګري ملتونه ځانګړی استازي وټاکي، دوی به ورسره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. خو ښاغلی اتمر وایي په دې برخه کې د طالبانو نه همکاري به تقابل لا پسې ډیر کړي.
زه فکر کوم که دا د دې مسؤلیت اجرایي بڼه ولري هغه به د طالبانو دپاره ډیر سخت وي، ځکه طالبان د اوس نه لا د دغه غونډې بایکاټ کړی، نو یقینا د دې فیصلې هم نه مني. او دې سره به تقابل چې د طالبانو د حکومت او د نړیوالو مخصوص د امنیت شورا تر منځه راغلی، دا به ډیر جدي شي.
د یادونه ده چې د دوهې ناسته له افغانستان سره د نړۍ د تعامل د زیاتېدو پر څرنګوالي متمرکزه ده. تر څنګ به د دغه هیواد لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکنه هم د اجنډا یو برخه وي. ملګرو ملتونو د غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي هم وربللي و، خو طالبانو پکې له ګډون انکار وکړ. پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس وایي د طالبانو د ادعاو برعکس داسې ښکاري چې دې ډلې د تعامل پر ځای د تقابل سیاست ته مخه کړې ده.
طالبانو د ادعاو برعکس داسې ښکاري چې دوی د تعامل پر ځای د تقابل سیاست غوره کړی دی او پر مخې وړي، او ورو ورو دوی خپلې د تیرې واکمنۍ پر مهال چې دوی کوم وچ سیاست پر مخ وړلو هغې ته ورګرځي، چې دغه د ګوښتوب سیاست نه د افغانانو په ګټه دی نه هم د سیمې او د نړۍ.
ښاغلی شمس وایي د دوحې له ناستې وروسته ښایي د نړۍ پیاوړي هیوادونه له طالبانو سره په خپل تعامل له سره غور وکړي، او یا هم ښایي طالبانو سره خپلې اړیکې بیخي ټیټې کچې ته راولي چې د ده په خبره دا به د افغانانو لپاره ښه خبر نه وي. دا ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب له 25 تر 28 هیوادونو او د افغانستان په چارو کې د سیمې د سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون 13 ورځ پیل شوې او نن پای ته رسیږي. ویل شوي چې په دې ناسته کې د افغانستان د مدني ټولنې د فعالانو په استازیتوب لطف الله نجفی زاده، او د ښځو د حقونو د فعالانو په استازیتوب محبوبه سراج، مترا مهران او شاګل رضایی ګډون کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څخه
د یوې افغان نجلۍ په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوالې ټولنې ناستې نه په دوحه کې دا تقاضا کوم چې تر څو اوسني حاکمانو د ښځو د حقوقو نه تبعیض محدودیتونه نه لري کړي، او ښځو ته د کار، تعلیم، محاکمو او د انساني شرافت لاسرسی ورنکي، او یو همه شموله حکومت دوی من سره نه وړي. اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. په لنډه کې مې غوښتنه د دې ناستې نه عدالت او ازادي ده، او د ښځو د حقوقو ته د حیثیت اعاده ده.
که چیرې بیا هم دوی د افغانستان په کله غږیږي، لومړی د افغان ښځو د تعلیم په کله دی غږیږي، یو زمينه سازي دی وکړي، یو جوړ جوړی دی وکړي د افغانستان له حکومت سره، چې د ښځو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کی، او بل د ځوانان د بیکاری په اکل دی وغږیږي، ځکه ځوانان بیکار دي، کار نسته، روزګار نسته، ورځ په ورځ فقر زیاتیږي. د ما په شان بزرګونه او په میلیونونه ځوانان دي چې بیکار دي او بیکاره سوي دي. او له دې غونډې څخه همدا یې لرو چې په همدې دوه موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دي ورسیږي، او دغه شته ستونزې دي حلقی.
زه سمایا په شوژم ټولګي کې اول نمره وم. ما غوښتل چې د تعلیم لار د لارې خپل ګران هیواد ته خدمت وکړم. دا د شپږ کال په ډېرې خواري او ستونزې مو ښوونځي ته تلو، خو په دا دوه کال کې چې طالبان د ښوونځي دروازې او پوهنتونونه په نجونې باندې تړلې دي، موږ ډېره خفه او ناامید یو. موږ د دنیا او حکومت څخه هیله لرو چې په راتلونکي کال د تحصیل زمینه مشته مساعد کړي.
نوې راغلی و له پاکستان افغانستان ته، پاکستان نه اوسړلو، دلته کار روزګار نشته. زموږ چې شی وکړو حیران پاتې وو، کار روزګار بخیسته ده نه، فامیل والا هم ټول بیکاره دي، غریبي ډېره زیاته ده، اشتیاجي وضعیت زیات خرابه ده. موږ د دوحې غونډې نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي، کار روزګار نشته، سې څه شی وکړو. د دوحې غونډه کې داسې فیصله وسي چې افغانانو ته ګټه ور ورسیږي او افغانانو ته ژوند بدل شي، غریبانانو سره مرسته وسي.
وروره ګونډه دغه د قطر غونډه چې دا هم دې ګوره غاړه نه وي، دا خلک درواغ نه وایي، رسنۍ نه مخلوق د پکر سره د بهي څوک دی نه منځ ما دي په تاسو سره کوم ځت فزار مونږ د ټول افغانستان کښه د کندر دی ګرد پر پازه دی رسنۍ نه چات سړی و جالي پکر بیا کاری بیا خپل ځان بل څوک نه منځ خپل ماشونه اخلي خپل په کورزندان کې ساره دي چې څوک به یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 د ښارو څخه د تاسو د ادارې خلک اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکن قسم په خدای کوي وکړي، ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو، نو په یو وروره چې دا رسنۍ هم نه دی سره لاس کې ناجانیان زموږ په سرنوشت لوبې کوي، ولا خلق دې څنګه په څنګه دې وروزه کول لا کوي څوک یا درواغ یا پس ولې څنګه غریب نه نه ګاډي وان ولا خدای خپل او فاضل دا غزمه دا غزي ورسمه چې نه شرقي وروزه مشکو الله ولا نه صدا لا و دربار
ستاسي پیغام ستاسي نظر